پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بنن په کابل کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم وینا ته چې د افغانستان په اړه کړي څه ډول ځواب ورکړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی. د کندهار والي وایي د کندهار ښار د شام امنیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ سي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي تر 2023 میلادي کال به سپوږمۍ ته په بیا فضانوردان ولیږي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته روان شوی او په کابل کې به پر دې خبرې کوي چې څرنګه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ وینا ته چې د افغانستان د حکومتي چوکاټ په اړه یې کړې دي ځواب ورکړ سي. مشال پرون پر ټویټر ولیکل چې کابل ته ورغوښتل شوی او نن به په کابل کې پر دې چې د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم خبرو ته څه جواب ورکول کیږي بحثونه کوي. عاطف مشال لیکلي چې د عمران خان وینا او په افغانستان کې د حکومت جوړېدو وړاندیز په افغانستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لوري څرګنده لاسوهنه ده. د پاکستان په ملي اسمبلی کې وکیل محسن دوړ پر ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان حکومتونو ته شایي چې له تاریخ زده کړه وکړي او د افغانستان په چارو کې د مداخله پرېږدي، ځکه بل هیڅ شی افغانان هغومره نه متحد کوي څومره چې بهرنۍ مداخلې هغوی سره یو ځای کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د سیمې په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به د دې سفر په جریان کې افغانستان، بریتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. د هغه دا سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د اپریل 13 نیټې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغانان په پراخو بین الافغاني خبرو کې شامل شي. د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د شام امنیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ شي. والی حیات الله حیات ازادي راډیو خبریال ته په ځانګړي مرکه کې نن وویل
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د څه ګډ ځواک ځای په ځای کوو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
د حمل په درېمنېټه د کندهار ښار مسلم چوک ته نږدې په وسطوله حمله کې د ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی ووژل سو. د عبیدالله بارکزی د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی او په کندهار کې امنیتي چارواکو وویل چې حمله کوونکي د حملې له ځایه وتښتېدل. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر په خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبیریا کې د انرژۍ د یو عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیونو ډالرو په اختلاس تورن شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې پرون وویل چې ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالات وایي یو ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکي ماموریت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې یشار خالد جویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت مشر شي. دا ماموریت د اوکراین په دونباس سیمه کې د ټیټې سطحې جګړې د څارنې لپاره یو مهم ماموریت بلل کیږي. په سیمه کې دا جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې تر 2040 کاله پورې سپوږمۍ ته بیا فضانوردان واستوي. مایک پینس دا ژمنه پرون په الاباما کې د وینا پر مهال وکړه. وویل چې په دغو فضانوردانو کې به دا وار یوه ښځه هم وي. د سږ کال په جولای میاشت کې پر سپوږمۍ د لومړني انسان د کښته کېدو 50 کاله پوره کیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې فضانوردان په 1902 میلادي کال کې د سپوږمۍ پر مخ را کښېنستل. تر هغې وروسته بل کوم هیواد سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو لپاره تر اوسه پرمختګ نه دی کړی.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو اورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي.
منطقي اجماع ډېره ضروري ده ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید د امریکایي اجماع منځته راولي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
دغه سفر کېدل شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په فضا کې داخل دي کولای شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز وبوري چې په ایران کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ییز او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبره کړی خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړ. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. د خبر پانې له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پانل مخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پراخ هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید له دې هم پراخ شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه لازمه اجماع تر اوسه نه ده رامنځته شوې. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې. نور جزئیات به له فیروزه واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د وی پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله مدین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یو جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پایښت سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېر ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅېستای خوای چې تر دې دمه په دې اړه یو لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده. نوموړی وایي
انتظار مو امی بود کې هم دوی موږ همدا هیله لرله چې خغله خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یواله رامنځته کړي. زه هیله منم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر تر سره شي. طالبانو تر دې د ملي افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر مهم بولي. په پام کې ده چې نوموړی په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، دغه راز قطر، انګلستان، بلجیم، ازبکستان او اردن ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر له بریتانیا هم پیل کړی دی. د خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروسته څرګندونو هم د افغانستان د حکومت سخت عکس العمل راپاره ولیدي. عمران خان پرون یو شمېر خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د دریځ له وجې له پټه درېدلي حالت سره مخامخ شوې او هغه هم په دې خاطر چې د افغانستان حکومت په دې اصرار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی خلیلزاد عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې هم عکس العمل ښودلی دی. خلیلزاد تېره ورځ په یوه ټویټر کې لیکلي، په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې ده، عمران خان څرګندونو بیا دا بهیر په دا څرګندونې بیا د دغه بهیر د اغیزمو د منفي اغیز وبخي پر دغه بهیر منفي اغیز درلودلی شي. ښاغلی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي د افغانانو لپاره دا یوازې هغوی په اړه پریکړه کوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو د یو له یوه کارپوه سره هم څېړلې ده. د سیاسی علومو له استاد سید خالد سادات سره بیا هم په کابل کې زموږ همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هغه پرمختګونه شوې دي نسبتا د سخکاری او ظاهرا د سخکاری چې خلیزات له خپل ماموریت نه خوشاله دي او دوی کوښښ کوي ترسو نور هم پرمختګونه وشي. یعنی دغه سفر کېدل شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په قضیه کې داخل دي کولای شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي. هغه هیوادونه چې هغه د ناټو د غړي هیوادونه دي، برکسل کې مرکز دی، برکسل کې د مهمه ناستې د ناټو د خارجه وزیرانو سره، د ناټو د غړیو نمندګانو سره په خپله د برکسل کې او بلجیم کې، دا به هغه څه چې په افغانستان کې د ناټو د هیوادونو نظامي او ملکي ماموریت چې د سولې لپاره مهم اړخ دی هغه به روښانه شي او هغه باندې باید بحث وشي. په دویم قدم کې د پاکستان او د افغانستان سره د خپل د ښاغلي خلیزاد خبرې او د ملاقاتونه، دا به هغه څه چې لومړی قدم کې د افغان حکومت ته معلومات شریک شي، افغانستان حکومت سره د هغه څه چې پرمختګونه شوي دي هغه باید روښانه شي او دا کېدل شي د افغانستان د حکومت لپاره دی یو لاسرنه وسي تر څو په آینده کې زیات پرمختګ وشي. زما باور دا دی چې په ټوله کې د ښاغلي خلیزاد په دې سفر کې یو څه چې لیدل کېږي هغه قاطعیت دی او دغه قاطعیت په دې معنا باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي ترسو دی
افغانستان
د قطر هیواد سره ترڅنګ تعهد ښکار کړی او وعده ښکار کړی و چې باید طالبان لپاره د سیاسي دفتر په ازبکستان کې ایجاد شي او تقریبا یو بطرفه هیواد په توګه باندې ځان تعریف کړو. دا هغه څه دي چې یو شین چراغ یا د پرمختګ یو سیګنال تر څو د ازبکستان هیواد ښکېلتیا د طالبان لپاره د دفتر ایجادول په عین زمان کې د خبرو د مذاکراتي او د یو داسې بطرفه رول لوبولو په اساس باندې خبري وشي. دا یو اړخ زما د نظر ده. دیم اردن، قطر، ممکن نور هیوادونه هم اوسې په عربي نړۍ کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې تقریبا بې طرف پاتې شوي دي، کوښښ دا کېږي تر څو د طالبانو لپاره د مسکن او د اوسېدو لپاره زمینه مساعده شي او د اردن هیواد سره خبرې وشي. اردن داسې یو ادرس کېدلی شي تر څو په مسؤونه توګه طالبانو ته د خبرو لپاره زمینه مساعده کاندي. زه باور لرم چې ښاغلی خلیزاد کولی شي په خپل سفر کې دواړه هیوادونو سره په دې اړه پرمختګ وکړي.
اوس د افغانستان د سولې لپاره البته یو ستر لامل چې بلکې هغه دا دی چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ د مذاکراتو میز ته کښېني. څه فکر کوي دا ځل د زلمی خلیلزاد دغه سفرونه څومره کولی شي پر طالبانو دا فشار راوړي چې هغوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مذاکراتو ته کښېني؟
زه فکر کوم چې دغه فشار تر یو ځای پورې ښه نتیجه ورکولی شي، خصوصا هغه فشار چې پر طالبانو باندې د غربي هیوادونو او عربي هیوادونو څخه په ګډ ادرس باندې واردېږي او یک مستقیم ډول پر طالبان یا په غیر مستقیم پر پاکستان. دا هغه څه دي چې طالبان د توادر کې تر څو د افغانستان حکومت سره کښېني. اما مشکل دا دی تر څو چې تضمین ورنه کول شي چې آیا طالبان د افغانستان د حکومت سره به کوم اساس خبرې کوي، یا په عین زمان کې هغه تشویشونه چې د افغانستان حکومت لري او هغه لوی خنډونه چې اوس ورته کتل کېږي دا د منځ لاړ نه شي. زه فکر کوم چې دغه فشارونه به تر اخره پورې نتیجه ونه کړي. مثلا د افغان حکومت ته ډېرېږي چې حد اقل د موقت حکومت د ایجاد لپاره دي طالبان نړیوال سره هوکړه ته ورسېږي. دا هغه څه چې افغان حکومت نه غواړي.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد صداتو چې د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر چې دا سفر به دا ځل څه لاسته راوړنې ولري، اهمیت یې په څه کې دی، په دې اړه یې خپل نظر سره شریکو. او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د روان 1399 مریض کال لپاره په ټول هیواد کې 8 دکانونو د کیندلو او په 19 ولایتونو کې بیا په 1340 سیمو کې د ساختماني موادو د پروسس پروژې پلان کړی دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د حکومت له لومړیتوبونو دي او دغه شان د قانون او صنعتي منرالونو په برخه کې د تیر کال پات پروژې چې بشپړې شوې نه دي هم به ترسره کړي. نوموړی وایي د صنعتي منرالونو لکه تالکو، مرمرو او ځینو نورو برخو کې به د پانګونې تړونونه وشي چې له امله به یې حکومت ته عواید راټول او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت افغاني محصولات پلورل شوي او په دې برخه کې قراردادونه ترلاسه شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د کابل په بادامباغ کې د 5 ورځنی نندارتون په پای کې د 6.8 میلیونو افغانیو په ارزښت محصولات پلورل شوي او د 8.5 میلیون افغانیو په ارزښت بیا له متشبثونو او صنعتکارانو سره سوداګرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د نوموړي په خبره په دغه پسرلنی نندارتون کې چې د 1399 مریز کال د حمل میاشتې په 2 نیټه جوړ شوی و، افغاني کرنیز محصولات د خزو لاسي صنایع وچی او تازه میوه زعفران او ګل نور محصولات نندري ته خول شو وو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ، د دې ترڅنګ یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سبهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 509 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي واس ميز موضوع په ایران کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته مخکو. په ایران کې سخت ورښتونو او د سیلابونو راوتلو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ډیر زیان د ایران په جنوبي سیمو له هغې ډلې شیراز کې خلکو ته اوښتی دی. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. ستانکزي صاحب، په ایران کې د ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده؟
تر پرون شپې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنه ښودل شوی و. خو نن د آزاد اروپا راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران په ګلستان کې پرون یوه بیړۍ چپه شوې ده. په دې بیړۍ کې مرستندویان ناست وو، طالبان او سیل زپلی ناست وو. په دې پیښه کې 2 نور کسان هم د راپورونو په اساس وژل شوي دي او 15 کسان لږ تر لږه ټپیان دي. په دې سره بیګاني ارقام تغییر کوي. د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 34 تنه کېږي او د ټپیانو هم تر 115 اوړي. خو دغه ارقام شیبه په شیبه تغییر کوي. د راپورونو په اساس ځینې کسان ورک دي، لا معلوم نه دي چې چیرته دي، جسدونه نه دي پیدا شوي یا هم ژوندی او مړی ورک دي. نو په دې اساس ښایي چارواکو ویلي دي چې ښایي مرګ ژوبله تغییر او تبدیل شي، یعنی دغه ارقام ښکته پورته کیږي. اورښتونه، توندبادونه او ورپسې سیلابونه د ایران په نږدې 40 ولایتونو کې چې لسګونه او خارګوټي او سلګونه کلیوالي سیمې دي په دغو کې روان دي. دا د نوي کال 1399 د پیل مخکې پیل شوی او تر دا اوسه پورې چې شاوخوا تر یوې اونۍ زیات وخت پې وتلی دی روان دي او همداسې خلکو ته زیان رسوي.
چارواکو څه وایي؟ زیانمنو سیمو ته تر اوسه پورې مرستې رسولې دي؟ لازمې
د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو د رسولو امر کړی دی. ولسمشر حسن روحاني پرون د خپلې کابینې په جلسه کې له ټولو مرستندویو ډلو او همدارنګه د ایران له پوځه وغوښتل چې سیلاب ځپلو ته د مرستو په خاطر ودانګي او هر څه چې په وس کې لري ترسره یې کړي. ښه ده چې د حسن روحاني غږ په دې اړه واورو.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه
په ویزل پاوزا او سپاه غواړم چې د عبود تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوزا او سپاه په دواړو برخو انجینری او د عبود تشولو په برخه کې خاورتیا او امکانات لري. نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
بله، در سیلابونو ته لمخ خبرداری هم ورکول شوی. خو ایران لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو په تیر بیا سیستان بلوچستان ډیر سخت وچکالی ځپلی و. په ټولنیزو رسنیو کې څه ویل کی؟ خلکو دغو ورښتونو ته خوشاله و. نو البته که له دغې غمیزې تیر شو،
د ایران په ګڼو سیمو لاغې ډلې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل، افغانستان سره په همسرحده سیمو کې وچکالۍ ډېر زیاتې خلکو ته ډېر زیات زیانونه اړولي او له څو کلونو هلته په هغو سیمو کې اوبه نه وي. خو د ایران په جنوبي سیمو او همدارنګه د ایران په مرکزي سیمو کې دغه ورښتونه او سیلابونه راوتي دي چې په وچکالۍ باندې به دومره تاثیر نه کوي، ځکه چې اوبه د فاجعې په شکل شوي دي. سیلابونه راوتي دي، ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولي دي، کلیوالي سیمې لاندې کړي دي، ځمکې ویجاړې کړي دي. نو په دې اساس خی ترګټې تاوان زیات وی.
بله بله بله، کله چې سیمه وچکالی وزپی هلته ریخی ټولې لمنځه ځي، بوټي لمنځه ځي، اوبه په سطح باندې روانیږي او زی او جذبوي نه. دا په افغانستان کې معمولا
باید یو یادونه کوم چې د ایران د خبري اژانس له مخې حسن روحاني د ایران ولسمشر بنن په خپل ګلستان او مازندران ولایتونو ته سفر کوي، څو له سیلاب ځپلو سره د مرستو بهیر لنګ دی وګوري.
بله صفي الله ستانکزي، له تاسو نه ډېره مننه. په ایران کې د روسي سیلابونو او د اوختو نو په بابي واورید، افغانستان هم البته له سیلابونو له خطر سره مخامخ دی، ځکه ډیر ورښتونه او ډیر واورې په سیمه کې شوي دي او له مختلفو لورو د خطر زنګ وهل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو او ری بیت دا افغانستان مسائلو تا اور گرزو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته څرګندونو په افغانستان کې د نن د مختلفو لورو سخت عکس العمل نه راپارولی د افغانستان د حکومت په شمول. البته عمران خان پرون یو شمېر خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان د سولې روانه پروسه په ټپه زر کې درېدلې چې د افغانستان حکومت یې خند یا په لاره کې خند دی. حکومت پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید مخامخ خبرې ورسره وکړي، خو طالبان دا شی نه غواړي او د دغې ستونزې د هواري لپاره په افغانستان کې پکار ده چې یوه موقته یو اداره رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل وښود. خپل سفیر له اسلام آباد د سلام مشورو لپاره ورغوښتی او دغه راز په کابل کې هم د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې بربند مداخله بللې ده. ځینې نورو لورو هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل نه ښکاره کړي او هغه د افغانستان د سولې د روانې پروسې د سبوتاژ کولو یوه هڅه بللې ده. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب مختلف لورو د عمران خان دغه څرګندونو په باب څه ویلي دي؟
په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان وړاندیز او په افغانستان کې د غبرګونونو دوام، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د ثبوتش کولو هڅه ده. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې په روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې کارونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې پر اساس کې اوس ته خبر یوې د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لخوانه، ولی زه اوس داسې فکر کوم زه نه وایم چې حتما عمران خان غواړي چې دا پروسس سبوتاژ کړي، ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د هغوی د امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره موږ حکومت جوړ کړو.
د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خند وباله ویل چې د یو بي طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینی لار ده. عمران خان ویلي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې. د عمران خان دغو سرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې اسلام آباد افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربند لاسوهنه بللې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دغه ډول سرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلی کولای شي. لډلې انتظار خادم نن آزادی رادیو ته وویل
عمران خان اړ خره دغه مسایلو په حد ډول په خپل ذات کې د غوور ته نور تیر ور اضافه کول دي. ټول خرابول شي د دوړ حکومتونو خرابیتو باندې اغیز کول شي، دوړ ملتونو دی په وړاندې باندې ودرول شي. زه فکر کوم چې دا ناسمه څرګندونه دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه کومه فلسفه چې درلودله هغه نور پند کړي.
خغلی خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید اوس له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو له کابل یو شمېر خبرګونونه واورېدل. د افغانستان د سولې او په تېره بیا د عمران خان وروستۍ څرګندونې بیا هم سبا د ازادۍ په څپو نیس پروګرام کې څېړو.
ستاسو له پیغامونو زه د لغمان لغمان شریف نه خبرې کوم د محترم بابا کیمنا موږ ته یې نسبی ادارې ساګانې وهلې هغه ساګانې ټولې وچې سوي دي موږ بوس له سین نه راوړو نو چارواکو نه مې نسبی والا مې دا خواهش ده چې موږ ته دا ساګانې بیرته جوړې کړي د محترم بابا کیم. سلام علیکم. د کابل تاثر پاڑی کی دغه چارې عبدالحق په نامه چې ډېر زیات لوی ده ورور هر وخت مسلمانان پکې پازاب دي لاره پکې بند دی نو زمونږ د دې چارواکو دغه هیله ده چې دغه چارې غم دي وخوري ډېر زیات لوی ده دوه متره سرک ده او اتیا متره چارې جوړه کړې ده د عبدالحق په نامه او دغه دې زر ته زر خیر سره روانه کړي چې دا خلک د دې عذاب نه خلاص. السلام.
د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کنجاړي سوي وا د غویانو د څارویو د پاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولې کې ساروی دی ټولو خلکو ولې کې رائے وړي پنځه کسا غنمی را ولې په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي پیسې مشرانو په جد کې اچولي.
دا اوس تاسو ته پیغامونه د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پریښو د خبرونه په دې برخه کې اله دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو او نيز خبرونه در تخبره وخو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال نن د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر بیان او وړاندیز د بحث لپاره په کابل کې د عاطف مشال پرون مخصوصاً پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان د بیان په وړاندې د اعتراض لپاره کابل ته غوښتل سوی دی. د کندهار نوی والی وایي چې د کندهار ښار د امنیتي وضعیت ته شو کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو برخه لري. په فاریاب کې چارواکي وایي چې د یوې ولسکلنې انجلۍ د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس دغه انجلۍ بنات نومېده او ویل کېږي چې د هغې میړه ویشتی ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وژل شوي انجلۍ خاوند او خسر د هغې د قتل په تور نیول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي دوی به په 2023 میلادي کال کې سپوږمۍ ته بیا فضانه وردان واسته. مایک پنس پرون په الاباما ایالت کې وویل چې په دغو فضانه وردانو کې به ښځې هم شاملې وي. او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې ترکی ډیپلوماټ په د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ترکی ډیپلوماټ په د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت مسؤل وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشول عمله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 15 کارخانې ویجاړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانې تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادر او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسته ورغلي او همالته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشه یي موادو د ساتلو او خرڅلو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ګذرې ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل چې دې مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. خاغلی محید وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ ښځې په ګډون 15 کسان د 15 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 4 څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبرپاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په 4 موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او دونه وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو له امله مرګونه ډیر شوي دي.
غاښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولی نه، انشاءالله چې موږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود، اما بهر له موږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
یاره کومندان صاحب، دا لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا، نخود یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل په نړۍ کې د نشه یي موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشه یي موادو له امله مرګونه ډېر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې 28مه غونډه وکړه. د غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوی وکړي او پرې نږدې چې نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
ګواښونه ورځ په ورځ په داسې حال کې ډیریږي چې له نشایي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشایي ګولیو د تولید له ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوي دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشری د بهرنیو چارو وزارت ماین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړې، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
le yo bil sa khas dakra aw tajrubo sharikawlo la lari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawado rasidal aw ghoxtana ra kam kro da gadawl amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wa satu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawado da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakha kar wa akhlo
practices that work
kasa ham da nari dirai koknar pa afghanistan ki karal kigi che نشئی مواد دا محل 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځانمن کړی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز لازادی رادیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. خاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورنی امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دي. بهرنی مرستې ورس په ورس کمیږي. دولت د دې توان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مو دا دی چې لدی لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. مو کولای شو چې لدی لارې په کال کې لدی شو څخنیولي بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د له هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشي موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاس تر نکوچ په نړۍ کې د نشي موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لامل زیانمن شوي دي. په دې زیانمن شوو خلکو کې 40% مستقیم متعدین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه متعدین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو متعدینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیایي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیایي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروزالدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغیو کې ګڼل کیږي؟
معتاد ته مونږ هم ناروغ وایو. مونږ باید لکه انسان غوندې ورته کمک وکړو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض ته لاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوي کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 3 میلیونه په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشي مواد کاروي. دا شول کې چې دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته آسانی کرل بیخی عام وی، قاچاقی که ټول صحت بخش ټول بسترونه دوی ته تخصیص ورکو نتیجه نه ورکي. باید د دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته آسانی اصلا نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځایو کې دغه مواد خرچېږي، که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري؟ ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کېږي، بل قاچاق دلته سته، حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر موږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان یې واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې موږ دې پدیدې سره مبارزه کوو، خو ما تر اوسه هم داسې مؤثره نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چی دا پا دی سر مبارزه و نشی خصوصا دسترسی سر تداوی نتیجه نور.
تاسو ویل چی تداوی دا احتیاط چی دا باید خپل خواه بی، خو مغ کل کل گورو چی یو غط گروپ جی 200 و 250 کسان پا زور را طولی فینکس دیوری دا چی ولی کوی تاسو؟
مون خصوصا دا کار پا جمعی که کوو، اگه څوک چی کور نلری د شپې په آوازات پاتکی خلک هم سره کومک نکي، کورم نلری، مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو، او جمعې کې دا کار کوو، په دوبه کې مونږ دا کار نکو، دوبه کې څه کوو؟ مونږ غوي سره کار کوو، ورته وایو چې دا طلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي، د دې لپاره چې جلوګری وکړو د مرګ، او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغو ولایتونو کې هلته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خوف داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نورو ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک حق نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدګي په گاوندی ولایتو کی کی دو روزگان مریضان معتادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او د نورستان راوړو کنر او جلال آباد یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینی خلک غریب دی، هغه د معتاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې له روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده هغه ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی، او روزګان هم ضرورت ده. دا صحیح ده چې منو چې هغه هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغه ته مشکل ده. ما تر اوسه 2-3 مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کومک وکړي، که وزارت مالیه مونږ سره همکاري وکړه خو هغه جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو شی کم کو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه.
نړیوال مرستې هم مخ په کمیدلو دي، په خاص ډول د اعتیاد درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بالاخره دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشتوالي په صورت کې رامنځته شوې ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې د ژوند کې دولت مسؤلیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډېر محدود شوی، خارجي کومکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام دا ده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ور باندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغوی ته باید ورکو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار دا ده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تکس، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کیم تکس معرفي کوو، دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چی که او هغه داده چی شفافیت او مؤثریت خدمات یا اجراءات وزارت کی، دا هم سبب کی چی کمک کنندگان تشویق شی او خپل کمک ته ادامه ورکی. دی لار نم کوای شو چی دی خارجی کمکونه ادامه او لړی وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چی سکتور صحت مالی منابع پیدا کو او خدمات ته ادامه ورکو.
ډیری متعدین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوئ په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده؟ او که نیمګړې وي نو ولې موږ نشو کولای شي د نړۍ غوندې یو ښه درملنه د متعدین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې موږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور یوادو کیم دغه سید زمونږ غونډیانم دا کار کوي او غربي مملکتو کیم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره داده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفی سل ماسر نه ده. دوم خبره داده چې مریض تم جوړیږي جامع ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاسرسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي جامع کې دوباره مدغم شي. چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده، حمایت لږ ده، خلک ورته په مجرم سترګه ګوري، نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بله خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي دغه معرفي شوی. هغه څوک چې معتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لري چې بل اخره بیا د افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته د عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون 100% باید استفاده وشي او اغبول ملکو کې میتادون تداوی مروجه ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکو، با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره. مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود دا خبر داده چې مخالفت دا خلک چیه ده؟ اغا وایی چی دا یو سنتیتیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسی معرفی کوایی؟ مون جواب داده چی مواد مخدر بد شای ده، دا هم بد ده. خب بین بدتر او بد رازه یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چی مون افغانستان که مروج کو.
تاسو ته موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشایي درمل خرڅېږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه ردوو چې زموږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرڅېږي تابلیت کام خرڅېږي، هر چیرته چې پودر خرڅېږي تابلیت کام ورسره ده. او دومونږ دواخانو کې شراب مواد مخدر خو نه خرڅېږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا هغه کوي. خو دومونږ تلاش دا ده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت قربانې لرو، که څوک داسې کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایه په برخه کې له احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد لارې دا کارونه موکړي. خوب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ دپاره، د کرل دپاره او د قاچاق دپاره. سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توزیع ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هېڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شي راپورونه موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو ته کوم راپورون راغلي دي او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته. خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه و نه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډېر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډېر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې ور دي. د ډرامې کیسه داسې ده چې د د پولیسو یو قمندان د شپې په تیاره کې له خپلې پوستې څخه لیرې په یوه دښت کې کمین نیسي. یوه شیبه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چا ته کمین نیولی په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار کمانڈان صاحب، دلا سورجی کی چی دے پوستے ترا غلائم ایز غوخا میں نہ دخوڑلے، بس دا لوبیا نہ خوتیا کا چالو دی.
سلام جانا، تالا کچ پاغ بلا پوستہ کی ہر اورز غوخا خوڑلا چی اوز دی زمون خواران پڑوڑی سترگ نہ ڈکی کسنگا
ہر اورز مون خوڑلا ہفتہ کی یا دو زلا مخ غوخا خوڑلا او اغم خ ڈھیرا
دی پولیس ڈوڑے ہر ز یو ڈول وی نہ پوہے کم چی تاس تا غوخا آسمان راتلا او کم پغرونو کی دے پوسونو خکار کاو
چی پاوارا دا پسونو خکار پیدا کیگی ولی سڑای بی ضرورت غرونو تپسی اولار شی
تو خو مونگ تا هم دا دی خکار چل را وخیا غوخو تانو دی چاز لنی کیگی زورا ورا پا غوخو پسی زمونگ هم سترگیو واتلی.
کماندان سا ما او تا خو یوازی پا پولیسو که ندی سر پیشندلی دا ماشوم توبا سر پیشنو او خ خواگان دی والانم یو لطا بای چا پتا واما مونگ پا غبال پوستا که چیو هر هفته یاو یا دو پسونو محلالا ول
نو پیسے مو لکما خوا پیدا کولے
بس نو پتاسی به خدای د پس غواخه نوی خوړلی د چا پوسته چې د نشئی مواد او د قاچاق د لارې څنګه تاوه خو به هم لوبیا خوړل.
زه خدای او کال کیږي چې دلته راغلم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دلیدلی چې څوک دی له دې ځایه څخه تیر کی.
ته نه یې پسې ګرځېدلای کنه نو هم دا غلاره چې د دې پوسته مخې ته تیره شوې ده زموږ د پخوانی پوسته مخې ته هم تیره شوې ده خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او کماندان صاحب
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي. جیب
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قمندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قمندان یم، تر اوسه مې د نشې موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قمندان صاحب دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډیره موږ ده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قمندان صاحب
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قمندان صاحب، هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قمندان صاحب، موټر سکل والا رانژدې شو، اوس به یې نو راوګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
پام چې ونه خورېږې، کنه ولاړم ته.
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي؟
قمندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
تو موټر سکل ودرا واو دی، خو ودرېګه
ته ودرېګه زه وګورم. ها ها، دا غنم دی؟ ها پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې رابر کړی دی، بیا وایي چې غنم دی.
قمندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسو واخلې خو ما پرېدی.
چپ شه، خبره م کوه، د تاریاکو قاچاق کوي، بیا وایي چې ما پرېږدی. څوک چې د نشي موادو قاچاق کوي زای زندان دی، زندان.
تاریاکو دی ولاړه چې ولاړه، تبه هم زندان ته ځي.
خیر دی قمندان صاحب، ما پرېدی، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشي کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې نو یو مرسته درسره کولی شو.
څه ډول مرسته قمندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري. که یو کیلو در سره وي نو یو کال زندانی کیږي، او که یو کیلو ډیر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کیږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو پنځوس کیلو دی.
غم مه کوه، موږ یې چاره در ښیو.
اوس دې موږ له یو کیلو تاریاکو سره خبریالانو ته ورښکاره کوو، او بیا دې د نشئی موادو خاصې څارنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبریالانو یا څارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره وو، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو.
ګوره، که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم، تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر را خوشې شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله، او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.